افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات شوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام شوي دي. د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري د مازیګر څلور بجې سوي زملالی بشیر د ازادي رادیو د خبری ساعت ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دي.
د سولې علي شوراوي د حزب اسلامي له هيئت سره په نږدې ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. په کندهار کې یو شیزنه پولیسو وژل سوی ده. په پاکستان کې 15 کسان د یو سک د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړای سوی. د سولې علي شوراوي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هيئت سره په لنډ ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي رادیو ته خبره وکړه.
با آمدن هیئت دوم
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دویم پلاوی پر اتک سره اختلافي نظریات حل سوي او تقریبا د دوړو غاړو د توافق وړ ګرځیدلې دي.
د حزب اسلامي اول هيئت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبري پیل کړې. د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا ټینګار کوي چې ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړي. دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر نن په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په نامه د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ور بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر په اړه جدي اندېښنه وښوده. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له ځینو تعدیلاتو وروسته شاوخوا دوی اونۍ مخکې د پارلماني چارو وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. د ولسی جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تنکی زلمی عباسین قاتلینو ته سخته سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبرې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
بیا هم یو ځل بیا په تکرار سره وایو چې د عباسین د وژنې عاملین چې نیول شوي باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ورته مجازات وټاکل شي، تر څو نور ته هم عبرت وي او دا د حکومت مکلفیت دی.
څوارلس کلن عباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا د کابل ښار په کارتینو سیمه کې اول اختطاف سو، وروسته ووژل سو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یوه ښځینه پولیسه نن ماسپښین د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سوې ده. د دغه ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځینه پولیسه نسرین نومېده او د کندهار ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې وژل سوې ده. نږدې 15 ورځې مخکې هم د دغه ولایت د پاسپورټ امریت یوه ښځینه پولیسه په همدغه سیمه کې وژل سوې وه، خو د هغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وو. په پاکستان کې د یو ترانسپورتي شرکت 15 مسلمان کارکونکي د یو سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی سول. دغه سکه شکایت کړي چې د بس موټر د ځنډېدو پر مسله د بحث په وخت کې د دغو کسانو لخوا د لونګي پر مځکه ویشتل سوی ده. مهندر پاول سنگ د یک شمې پر ورځ له فیصل آباد څخه ملتان ته پر لار په بس کې لنجي ورسته پولیسو ته شکایت وکړ. پاول سنگ ویلي یو کارکونکي د لنجي په وخت کې د لونګي پر مزکه ویشته. د سیکانو د مذهبي عقاید لمخې دا کار یو به حرمتي او سپکاوي ګڼل کیږي. د ازادي رادیو ته ویل چې د رسنوي د فشار په نتیجه کې پولیسو د شکایت درج کړ. دغه سک ویلي دي چې پاکستانای دی او پر د حمله کوونکو باید د همغه قانون پر اساس مجازات سي چې لمخې غیر مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد او یا هم قران کریم ته د سپکاوي په تور مجازات کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ومنله چې د قانون لمخې به دغه قضیه تعقیبوي. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي لپاره د مرګ سزا ټاکل شوی ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د ځنډېدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه شهر په وروستیو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د مخالفو جنګیالیو ترمنځ د جنګ په میدان بدل سوی دی. فرانسې او برېټانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلي د حلب په شاوخوا کې د مات شوي اوربند بیا نافذولو هڅه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر حلب د سوریه د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې د مقاومت د شهیدانو مرکز وباله او د بوزنیا د جګړې په وخت کې له سرایبو سره پرتله کړ. د امنیت شورا 15 غړي به د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو له چارواکي جیفري فلیټمن څخه د ورستیو اونیو په بهیر کې په حلب کې د جګړې په اړه راپور ووري. په دې جګړه کې پر روغتونونو او هوایی دغه هوایی او د توغندیو حمله هم شامل دي چې په نتیجه کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. بل خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دیمیستور را سره په مسکو کې تر کتنې وروسته وویل هڅې روانې دي چې په حلب کې پر یوه لنډمهاله اوربند صلح وسي. روسی څیړونکي وایي د یوه عالي رتبه پولیس افسر او د هغه د 15 خپلوانو د وژنې په شک کې څلورم مشکوک سړی هم توقیف کړی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي دغه مشکوک چې په خټه تاجکستانی دی، محمد علي احمدوف نومیږي، چې نن د تاجکستان له پلازمینې دوشنبه د مسکو یوه هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی دی. څیړونکو پرون درې نور مشکوک کسان هم چې مخکې نیول شوي او ویل کېږي د آذربایجان دی رسنوي ته افشا کړل. د سما رسمي د پولیسو د یوه عالي رتبه چارواکي اندري ګوشت او د هغه د 15 نورو خپلوان مړي لس ورځې مخکې په سیزران سیمه کې د هغه په کور کې وموندل سول. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي پر دغو نیول شوو مشکوکو کسانو به د وژنې او غلا تور پورې کسي. او روسي چرواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزې وسلوال وژلې دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن وویل چې دغه درې وسلوال تېره شپه په هغو عملیاتو کې وژل سوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کیزل یورت کې سوي دي. دغه کمیټه وایي درې وړه وژل سوو کسانو د پولیس افسرانو پر ضد په حملو او د خلکو د شوکونو په پلانونو کې لاس درلود. داغستان د هغو سختریزو وسلوالو د تاوتریخوالي په مرکز بدل سوی چې هڅه کوي په شمالي قفقاز کې یو اسلامي حکومت رامنځته کړي.
ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شراغلست. ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي.
تعداد عملیات ها محدود است، اما
کته هم د عملیات شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي.
د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یه بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان په هر څومره چې ژر کیږي تصویب کړي.
د بلوچستان خبريالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبريالۍ په نامه هیڅ نسته او خبريالان د امنیتي خطرونو له امله نس کولای په آزاد ډول خپل کار وکړي.
سی رپورټینګ کیږي د حقیقت باندې ګرسره نسته.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي رادیو سره اوسې. د ازادي رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته وویل یاد عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي چې د خلکو لخوا یې هم هرکلی سوی دی، خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون له دغو عملیاتو راضي نه ښکاري، ځکه د دغه کمیسیون د ځینو غړي په وینا تر ډیره په دا ډول عملیاتو کې زیان ملکیانو ته رسیږي. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانیدلی چې په شپنیو عملیاتو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت زیانونه واړوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له اړتیا سره سم هر شپه په ټول هیواد کې له 15 تر 100 شپنی عملیات ترسره کیږي. له دغو عملیاتو څخه زموږ هدف په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې تروریستان او د هغوی د مشرانو په توګه د افغانستان اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره هڅه کوي. موږ به هغوی په نښه کړو او په وړاندې به د شپې عملیات کوو.
ښاغلی
رادمنش هم رنګول شپنی عملیات د بهرنیو لمرستې پرته افغان ځواکونه په یوازې توګه ترسره کوي چې د خلکو له هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې د شپې لخوا د عملیاتو په کولو سره افغان ځواکونه توانیدلي چې په ننګرهار، هلمند، روزګان، بدخشان، کونړ او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د سوق او قماندې مرکزونه او قرارګاوې له منځه یوسي. دا مهال افغان ځواکونه په ټول هیواد کې شپنی عملیات کوي چې له دې وړاندې دا ډول عملیات د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د لرو پرتو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له سخت مخالفت سره مخامخ وو. د پوځي چارو افغان کارپوهان د شپې لخوا د افغان ځواکونو عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې دا عملیات باید زیات سي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
تعداد عملیات محدود است، اما
که هم د عملیاتو شمیر محدود دی، خو نتایج ډیر ښه دي. کچېری له دغو عملیاتو څخه زیات ملاتړ وشي او دغو قطعاتو ته وخت ورکړل شي، زه فکر کوم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د چارواکو په وینا اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې 14 پوځي عملیات روان دي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی سالم محمد صالح شپنیو عملیاتو ته هیلمن نه بریښي، ځکه د ده په خبره په دا ډول عملیاتو کې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دا رقم عملیات باید په دقیق ډول پلان او په سمه توګه ترسره سي.
که چېرته دوی د پلان مطابق دوی اول کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې هغه ساحه چې نام نه ده او د دوی قرارګاهونه وجود لري او دا تثبیت کړي او د تثبیت نه وروسته عملیات وکړي، دا خود په خوده مؤثر دی.
د دفاع وزارت وایي چې په شپنیو عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ونډه هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته یو شمیر جنگي او کشفي طیارې او هلیکوپټرې ورکړل سوې دي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته د دې خبري ساعت قربان يم. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره داده 0999203500 او 0500 82 2155. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه سره خپل نظریات شریکولای سي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فراه چارواکي وای وسلول طالبان د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دوی تر نفوذ لاندې دي له خلکو په زور د اوشر په نوم مالیه راټولوي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فراه څخه په دې اړه نور حال راکوي.
د دولت وسلول مخالفان د فراه پرې ولسوالۍ او د مرکز لري پرتو کلی څخه د مالیه په نوم د ځمکې لرونکو او بزګر څخه ډېری پیسې ټولې کړې دي. د فراه ولایتي شورا دې موضوع په څنګه دولت سره وایي تا کار کول شي جنگونه نور هم په فراه کې زیات کړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي تا کار د دولت لږ حکومت له عمله شوی او دولت وسلول مخالفان له دې درک ډېری پیسې ترلاسه کړې دي.
د نه پاملرنی نن موږ د دې شاهدانو چې دشمن لوش په اکثر ولسوالیو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي په زرو لکه افغانۍ د هوشر او د زکات په نامه باندې ټولي دا خپله یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي دا سنبالیږي. تدی آینده موږ د فراه د فراه ډیر بد وینو.
پام دیار کې د فراه ولایتي چارواکیانو د موضوع په تایید سره وایي ته پیسو ټولول لا هم د خلکو نفرت دولت د وسوال مخالفانو څخه زیات کړي دي. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ وایي چې وزیر لری پروتو سیمه کې د دولت وسوال مخالفانو په زور او جبر د خلکو څخه څنګه پیسې ټوله کړي دي او همدا شان خلک د کوکنارو کرل ته څولې چې دا دواړه کار په جبر او ظلم تر سره شوی او د دې پر حالت کومه ګټه نه لري.
یو بیچاره در بدر سړی نه او جزیه د اهل کتاب نه اخیستل کیږي. دغه طالب اکثرا حیرانون کی یعنی اقدامات کوي چې مغایر دي د مقدس دین د احکام سره. اکثرا حضور شیخ لري اخلي په دې خاطر چې انسان په ووج د خلکو نه پیسې اخلي لېږي بیچاره نه چې دای توان نه لري. خلکو ته مجبور کړی دي چې تریاک وکړي په داسې حال کې چې د اسلام د مقدس دین په احکامو کې تر ټولو منفور نجس او تر ټولو حرام چې حرمت په ډیر شدت سره یاد شوی د تریاکو بوټی دی.
د فراه ولایت د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکو د ازادي راډیو سره خبرې کې د نمدنه ښولو په شرط ویلي چې دولت وسوالو مخالفانو د دوی څخه د 3 بیا تر 5 زره افغانۍ پورې د مالیې په نوم اخیستې او خلک یې هم خپل د ځان د ساتلو لپاره ورکوي. اړوند کارپوهان وایي د پیسو ټولول د دولت وسوالو مخالفانو لخوا دوی نظامي لیکې پیاوړې کوي او دا کار به دولت په زیان تمام شي.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ چې یې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسه دي راډو څخه.
د واموریدل مخکې مووریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې له خوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوی او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوی دي. پر همدې موضوع د خبرو لپاره د نظامی چارو کارپو ودیر صافی را سره پر لیک دی. صافی صاحب، مننه چې لازادي راډیو سره یاست. سلام علیکم. سلام علیکم صافی صاحب، زموږ ژغ اوري ازادي راديو ده. ډیر مننه چې لازادي راديو سره یاست. لکه تاسو چې واوري دل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوی دي او همدارس ګټور هم ثابت سوی دي. د شپې عملیاتو په زیاتېدو سره به آیا رښتیا هم امنیت ټینګ سي؟
دا چې د شپې عملیات دوی ته مناسب تمامېږي، کولای شي ضربه وارد کړي دښمن د نظام ته، هغه بله مسله ده. اما دا چې بیا امنیت په دې ټینګېدای شي که نه، دا به بله خبره ده. خبره دا ده چې د شپې عملیاتو کې دوی کولای شي په اوسودګۍ او ارامۍ سره خپلې مخې په مخه کې خپل پانتونه چې دوی په چا باندې څنګه حمله وکړي، مګر امنیت خو هغه وخت ټینګېږي چې نه د شپې د ضرورت د جګړې ته وي او نه د ورځې ضرورت د جګړې ته وي، او د حکومت نه وسله پرېږدي او یا وسله نورې په کارولی ونه شي او خلک آرامه هم د شپې ژوند کولی شي هم د ورځې.
صافی صاحب، پخوانی افغان ولسمشر د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو پر ضد اعتراضونه کول، اوس د شپې لخوا دغه عملیات افغان ځواکونه کوي. د بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو په دغه شپنیو عملیاتو کې به څه توپیر وي؟ آیا افغان ځواکونه تر بهرنیو ځواکونو په استخباراتي توګه ډیر دقیق دي؟
زه فکر کوم چې هغه پخوانی د خارجیانو چې عملیات د شپې لخوا کوه، نو هلته شکایات د ملکي خلکو زه ډېر راولاړ شوي وو پر ضد دغه عملیاتو، ځکه پخواني ولسمشر د غونه وکړي چې د شپې عملیات د نور بند وکړي، مګر اوس هغو نه اندازه شکایات چې هغه وخت اورېدل کېدل اوس نه اورېدل کېږي. شاید برعکس خلک له هغو غواړي چې کشفي که ورځې هر وخت حکومت یا دولت یا ملی اردو کولای شي چې د کومن له منځه یوسي، دوی کولای شي چې له منځه یوسي.
ډیره زیاته مننه ودیر صافی صاحب. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی و چې په افغانستان کې د ملی اردو د شپنی عملیاتو د زیاتېدو په اړه یې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ د افغان حکومت هغه غشتنه رد کړه چې پاکستان دی د هغه طالبانو پر ضد عملیات وکړي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې حمله کوي. سرتاج عزیز ویلي چې له قطر څخه د افغان طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو او د پاکستان په ګډون د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونه د قطر له دفتر سره په تماس کې دي او هڅه کوي چې د سولې د خبرو بهیر پرمختګ وکړي. تفصیل د احمد الله پراپور کې اورو.
د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د یو سیمینار وروستو خبریالانو ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د تیرې ایوې اوږدې مودې راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه هغلته امن قائم نه شو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړی شي. سرتاج عزیز د دې خبرې هم پخلی وکړو چې د دوحه نه د افغان طالبانو یو پلاوی د ابتدایي تعلقات ښه کولو لپاره پاکستان ته راغلی وو، او پاکستان په شمول څلور واړه ملکونه قطر دفتر سره په تماس کې دي او کوشش یې دی چې د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال وایي چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
پاکستان برعکس د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان عملا افغانستان ته د جنګ لپاره تشویق کړل. یعنې په دې معنا چې موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو، او د افغانستان د نظام دفاع لازم مسؤلیت دی، او دا جنګ پر موږ باندې
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې به افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کوله چې طالبان دې د مذاکراتو میز ته راولي، خو په تیره میاشت کې په کابل کې د حملې وروستو د افغانستان حکومت وینا وه چې تر هغه به د طالبانو سره مذاکرات ونه کړي چې تر څو پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ګامونه پورته نه کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت اوس د طالبانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه نه کوي، خو پاکستان ورته تیار نه دی، نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثرات پرېوتې شي؟
پاکستان سره خپل دلایل دي، او دوی سره دا یره ده چې چیرې دوی د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخیستل کیدی شي بیا افغان طالبان پاکستانی طالبانو سره یوځای شي او یو نوی جنگ دی سره مخامخ شي. پاکستان لږ د مشکلاتو سره مخامخ تر افغانستان په مسله، یو د پاکستان په پالیسو کې هم ډېرې زیاتې خرابې دي. دوی هم ځنې وخت کې ځنې شیان په وخت باندې نه کوي، بیا افغانستان سره ګیلوی چې دی وادي پوره نه کړی، تشدد په افغانستان کې زیات شو. پاکستان له هم غور پکاري چې ماضی کې د دی په پالیسۍ کې کمی نیمګړتیاوې وې، کمی کمزوریان وې، که دا دوی لري نه کړی او هم دغه رنګ د ماضی په شان پاتې شول، نو کېدی شي راتلونکي حالت د پاکستان لپاره ښه نه وي.
یاد دی وی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دواړو ملکونو په دې خبره اتفاق کړی و چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولای شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي، او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوې ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و امور دل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې پاکستان دې د هغه طالبانو پر ضد عملیات وکړي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې حمله کوي. دا له هغه وروسته چې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. مینپال زیاته کړه چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیز غونډو کې پر خپل تعهد عمل هم نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ ایوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تایید کړي. د ایوا مشر نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال اندیښنه وښوده چې که د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې نور هم ځنډ وسی، د انتخاباتو ترسره کېدل به ناممکن سي. نور تفصیل محمد حدیث پر دې سره کوي.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو دروان پڅ بهیر پاړه د مدني ټولنو اندېښنې نه ویني دي، خو دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي انتخابات ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د چهارشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون تر نامه لاندې د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو دروان بهیر د پڅوالي پاړه جدي اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر له ملي شورا څخه په کلکه وغوښتل چې دا وخت له ځای کولو پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان تایید کړي.
یک بار دیگه ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یو بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان هر څومره چې اجر کیږي تصویب کړي، او په عین وخت کې له حکومت غواړو چې د واروي کمیټې له کاره ملاتړ وکړي، څو موږ په انتخاباتي ادارو کې د بنیادي او هغه تغیرات چې توقع کیږي شهید
وو.
حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له یو لړ تعدیلاتو وروسته شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. وړاندې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال هم له ولسي جرګې غوښتي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ژر تصویب کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې جرګه د ولسمشر د فرمان په اړه بې تفاوته نه ده. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جرګه به تر پوره غور وروسته د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی نامی وایي ښایي تر راتلونکو درې اونیو بعد د ولسمشر د فرمان برخلیک روښانه شي، خو جرګه نشي کولای په ورختایې په دې اړه ژر پریکړه وکړي.
ولسی جرګه باید قانوني برخورد وکړي او د ټولنی مسؤلیتونه هم په پام کې ونیسي، او دا نشي کېدای چې ولسی جرګه د مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي او احساساتي پرېکړه چې بیا به له تقلبه پاک انتخابات ونلرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ اندېښنه ښیي چې په دواړو ارګ او اجرایه ریاست کې ځینې کړۍ د انتخاباتي اصلاحاتو مخه نیسي. د دغه بنسټ ویاند د اجرایه رئیس شاه محمود مل وایي که حکومت همداسې د راتلونکو انتخابات پاره بي تفاوته وي، ولس به د انتخاباتو په ګډون پر ټولو ډیموکراتیکو پروسو خپل باور له لاسه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ د تازه څېړنې له مخې وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ګڼې ستونزې شته، خو حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې دې موضوع ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو پښتو خبري سات اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر دروان کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه په سوریه کې د وخت سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. جان کیری چې په واشنگتن کې له خبريالانو سره خبري کولې، په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید هم غندلې. د امریکا متحده ایالاتو او روسیا دا مهال په سوریه کې د دوامدار اوربند پر ټینګښت چې د حلب ښار هم پکې شامل دی بحث کوي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبري اجنس د راپور مهم ټکي اجمل اندره اوروي.
جان کیری د سوریې وسنی ولسمشر بشار الاسد او په مسکو او تهران کې د نوموړي ملاتړو ته خبرداري ورکړ. کچیرې په دې هیواد کې د واک سیاسي انتقال د اگست په میاشت کې پیل نشي، دوی به د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له نوو اقداماتو سره مخ شي. جان کیری خبریالانو ته وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره نیټه د اگست میاشتې لومړۍ ورځ ده، یعنی تر څو نورو میاشتو پورې یا دا سیاسي انتقال ترسره کیږي او یا دا چې دوی به د یو ډیر متفاوت بهیر خوختون کشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په مسکو کې له لیدنې وروسته کړي. جان کیری همدارنګه په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون برید وغنده، وی ویل داسې ښکاري چې دا توغنده د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوی. نوموړي ویل امریکا هر ډول تاوتریخوالی چې د ولسي خلکو پر ضد ترسره کیږي، که د اسد د رژیم لخوا وي او که د مخالفو وسلوالو لخوا، غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه بشار الاسد ته د اوربند د ندرناوي د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړه. وی ویل که چیرې اسد د اوربند توافق ته درناوی ونه کړي نو عواقب به ولري. یو له دې عواقبو څخه د اوربند په بشپړه توګه له منځه تلل او بیرته جګړې ته ستنېدل دي. نوموړي وړاندې وویل فکر نه کوم چې روسیه دا وغواړي او یادې هم د بشار الاسد د رژیم په ګټه وي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه دا مهال د یو دوامدار اوربند پر جزئیاتو چې د سوریې د حلب ښار هم پکې شامل وي بحث کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا په تیرو لسو ورځو کې په حلب ښار کې د جګړو په ترڅ کې 290 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل که چیرې د اسد ستراتیژي دا وي چې د حلب ښار وویشي او یا د سوریې کومه بله برخه وویشي، نو زه خبر ورکوم چې دا جګړه په دې توګه نه تمامیږي. نوموړي وویل تر څو چې بشار الاسد په واک کې وي مخالفان به یې له جګړې لاس وانخلي. د جان کیری په وینا بشار الاسد د خپل هیواد د یو کولو توان نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو دا اس ام اسونه را لېږلې. محمد طاهر سعادت له کندهار څخه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی څخه مهله ده چې د اباسین قاتلین اعدام کړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارام څخه لیکي د شهید اباسین قاتلان باید اعدام سي. عبدالله خوګانی له کابل څخه لیکي پاکستان هغه شکیل افریدی چې د سی آی ای سره په ډی این ای کمپاین کې د اوسامه په پیدا کولو کې مرسته کړې و. شاید د ډونالد ترامپ تر واک تر رسیدو مخکې یو تور پرې پورې کړی او د آی ایس آی لخوا له منځه یوړل سي. عبدالغنی ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، په هلمند کې یو میاشت کېږي چې برق نسته او خلک له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. طالبانو برق قطع کړی دی او مالیه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، افغانستان باید پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر سرحدونو تاسیسات جوړ کړي او باید غاښ ماتونکي ځواب ورکړي. سمیع الله سنگینوال د ګریشکو له سوالي څخه لیکي، پاکستان کرشتیا په افغانستان کې سوله غواړي، باید د کوټي شورا غړي افغان حکومت ته وسپاري. د کابل پر وخت د ماپشین 4:30 بجې سوی. اوس صالح محمد صالح د مهم خبرونو سر ټکی راوړوي.
د سولې علي شوراوی د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هیئت سره په پلند ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا ټینګار کوي چې ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په د کابل لپاره د هند له سفیر سره د هند د ویزو پر ستونزو خبرې وکړي. په کندهار ولایت کې یو ښځینه پولیس نن ماپښین د وسلولو په ډزو وژل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزي وسلوال وژلې دي او روسي څېړونکي وایي د یوه الرتبه پولیس افسر او د هغه د 15 خپلوانو د وژنې په شک کې څلورم مشکوک سړی هم توقیف کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیبه زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د مالولینو د ویلچرز د باسکټبال د سیالیو په دوام د کابل د مالولینو ټیم متوني چې د بلخ ټیم ته ماتې ورکړي. د مالولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو پایلوبه به د شنبه په ورځ اوسي. په دغو سیالیو کې د ټولو ولایتونو څخه نوي لوبغاړو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو د جوړولو هدف د مالولینو د باسکټبال ملي ټیم ته د غوره څیرو انتخاب بلل سوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د پرمختیايي ټیم لوبغاړو ته د دې شروط لپاره تمريني لوبي پیل کړې. د دغه بورډ ویان فرید هوتاکا د رادیو ته ویل چې دغه تمريني لوبي د کابل په ښار کې د کرکټ د پرمختیايي ټیم د ډیر شو لوبغاړو لپاره پیل شوی دی. د دغه خبره دغه لوبي د کرکټ د لوبغاړو د ودی په هدف پیل شوی دی. د په داس حال کې چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې مخکې د کرکټ یو شمېر روزونکو د زده کړې لپاره هندستان ته واستول. او د اروپا د فوټبال د تلولې لیگ سیالیو په دوام پرون ماښام د بایرن مونیخ ټیم متوني چې د اتلتیکو مادرید ته په نیمه پایلوبه کې 2-1 په وړاندې ماتې ورکړې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د اسپانیا د اتلتیکو مادرید ټیم د اروپا د تلولې لیگ سیالیو پایلوبې ته ورسید. د اروپا د فوټبال د تلولې لیگ د سیالیو په دوام به نن ماښام د منچستر سیټي او ریال مادرید ټیمونه یو له بل سره سیالي وکړي. دغه سیالي به نن شپه د افغانستان په وخت په پاو باندې ول صبح جو د سانتیاګو برنابهو په سټډیوم کې وسی. د دغه سیالي وړونکو ټیم به د اتلتیکو مادرید له ټیم سره پایلوبه تر سره کړي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه پیل کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي.
د لشکرګاه شاروال وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پرمختیايي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي.
که چیرې دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم ډیر چټک وای، تیز به وای.
په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په کوم حالت کې ولمانځل سو؟ په دې اړه به نور حال واورو. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. دا آزادی راډیو ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي په مخدره موادو د افغانانو د روجدیدو تر ټولو لوی مسؤلیت د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو په غاړه دی او باید مخه ونیول سي. د ویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاقکونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د وویل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روغدیدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړ شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قرباني کړي.
قاچاق بران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي. دوی په سر باندې باید سوک سره ووهو، او مسؤلیت د هغه اشخاصو ده چې د خپل د جیب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوس معتادوي.
د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی او د کابینې او مدني ټولنې یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. په دې مرکز کې به روغدو ته د حرفي زده کړو پروګرامونه هم پیل شي. ولسمشر دا هم وویل چې د روغدو لپاره د حرفي زده کړو تر څنګ باید د دوی کارموندنې ته هم پام وشي، ځکه چې بیکاري هم یو عمده ستونزه ده او حکومت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې کمولو ته یې په ګډه سره کار وکړي. خاغلی غنی دا هم وویل چې د مخدره موادو ستونزه نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوښتې او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغان حکومت مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي. په غونډه کې په مخدره موادو یو روغدي له حکومت هیله وکړه چې د کارموندنې زمینې د ورته برابرې کړي.
مساعد ساختن زمینه کاری بعد از فراغت
له حرفه زده کړو له مرکزونو څخه د فراغت وروسته باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، ځکه چې د دې بدبختیو یو لامل همدغه مواد دي. موږ له ډیرو نعمتونو څخه همدغه موادو بې برخې کړي یو.
همدارنګه د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې د روغدو په درملنه کې به هیڅ ډول هڅه و نه سپموي.
وزارت صحت عامه معتقد است کې کاهش تقاضا
د عامه روغتیا وزارت ژمن دی چې مخدره مواد ته تقاضا د دولت د نور ارګانونو په همکارۍ کم کړي او د معتادینو درملنه زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
پر مخدره موادو د روغدو د درملنې او دوی ته د حرفي زده کړو د مرکز پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د اړوند څانګې د سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي په مخدره موادو روغدي دي. همدارنګه د دې سازمان په یو راپور کې راغلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. د ازادي رادیو د پرون د مې میاشتې دریمه نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځ سره برابر و. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په کوم حالت کې لمانځل کیږي؟ د رسنیو ټولنیز وضعیت، ستونزې، لاملونه او حل لارې څه دي؟ دا هغه پښتنې د چیز موږ همکار اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې ځواب وایي.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یې شمیر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا غواښونه دي چې ټول وګړو ته مخامخ دي، او د مهارولو د پاره حکومت په پر لپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو خدمات تر ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې اته خبریالان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان خپلواک خبریالان د ټولنې مسؤلینو بیا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل موثر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواری کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیلو رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمیر څخه یو تلویزیون، و رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر د غشان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وای
حکومت افغانستان هم چنان به او شکل کې باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قانونو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېره سختۍ سره ترلاسه کوي او یا یې هم بیخي نشي ترلاسه کولای.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان وویل چې معلومات باید سانسور شي او د رسنۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنۍ په واک کې نه ورکول کیږي. لالومړي ورځ څخه ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د دیموکراسۍ په بنسټ ځکولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خلاف بخونکې ګړی وای. د نړۍ د بی پولي خبریالانو د ټولنې روسي راپور خي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر گاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواک خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي وای چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ د فنان هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی. وضعیت تاسو معلوم دی چې عملي لحاظه کته خبر لیکي خبر لیکنه کې یعنی د پورتر په خوا اوس وخت ډیر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په 130 هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز عمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواک خبریالانو ټولنې د دې طرز عمل ارکلی کړی دی او دای د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا کدا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي ووسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
همداراز د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نامنې زیاتوالی او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب سوی چې ژورنالیستیک فعالیت په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت ته کم سي. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کوي. نه یا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتونه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډېره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي.
در مناطقې کې ناامنی است، در مناطقې کې
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوي دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لویو امنیتي ګواښونو سره مخ نه یا د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اند دي چې تر ډیره د ژورنالستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پرمخ ځي. دا خبریالان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او په رسنیو کې د مالي بحران د رامنځته کېدو په دلیل سرګونه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې په اړه وایي.
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډیری خبریالان او ډیری د رسنیو کارکوونکي خصن د دوو او یا هم درې کلونو را په دې خوا د خپلو دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپلو دروازو د تړل کېدو له ویرې سره مخ دي. د ټولو نیوز خبریال عارف موسوی وایي چې په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د ناامنۍ د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عملی خو اقتصادی بحران دی، دویم دلیل یې امنیتي ننګونی دی او بل دلیل دا دی چې ناسم قضاوتونه چې د ښځینه خبریالانو په وړاندې موجود دي دوی یې له خپلو دندو لاس په سر کړي دي. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري، صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بیکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پرون د می دریمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیوال ورځ و. په کوټه کې هم دا ورځ د یو سیمینار په بڼه منځل شوی او خبریالان پکې حکومت ته د ژورنالیستانو د ژغورنې په اړه یو قرارداد وړاندې کړی. د بلوچستان خبریالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبریالۍ په نامه هیڅ نسته او خبریالان د امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. نور تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیوال ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رسنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې شکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپي جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتونه علاقې دي چې د عسکریت پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویب پاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویب پاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې هم ګډون کړی و. ښاغلی بړي چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنګ په حواله باندې د ټررسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. جرنلست په حواله باندې خبر وسو کې تیر واقعات سوي دي یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د جرنلست خیال وساتي بلکې دکر د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2018 کال د رسنیو د ازادۍ جایزه چې د ګیلر موکانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کیږي خدیجه اسماعیلوا ته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله وه او په اذربایجان کې زنداني ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
خدیجه اسماعیلوا د ازادي راډیو له ازري برخې سره کار کوي. نوموړي په 2015 کال کې وروسته لاغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې دی د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعا او یو تحقیقي ریپورت جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلوا ولګیدل تورونه په پراخه توګه غندل شوې. د خدیجه مور المیرا اسماعیلوا و د 25000 ډالر په ارزښت د نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په استازي توپ تر لاسه کړه او په دې اړه جوړ شو مراسمو ته ویل
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
المیرا اسماعیلوا و چې د خدیجه مور د وای کله چې خبريال په زور چوب کېدو ته اړ شي انسانيت ته زیان رسیږي نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبريالانو پر ضد جنایت د بشريت پر ضد جنایت. د سی ان ان تلویزیونی شبکې یوې مشر خبريالې کریستینا منپور چې په نړیواله سطح شهرت لري خدیجه اسماعیلوا و ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي کې خبريالانو ته وویل کریستینا منپور وایي ژورنالیزم یو جنایت نه ده. په حقیقت کې د مدني ټولنې او دیموکراسي سره لوی مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره دا مهال په نړۍ کې د خبريالانو په وړاندې زیاتېدونکي عکس العمل د منلو نه ده. د ازادي راډیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجه اسماعیلوا وته د ګلیرال موکانو سیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. د مولوی دا د اسماعیلوا د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبريالې د ازادي حق څخه کلکه دفاع بللی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو د لشکرګا شاروار وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پراختیايي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. شاروال وایي ک یاد ستونزې هواري نسی او املاکي کارونه بیرته پایل نسی. نسی کولای د شاروالۍ په ثابتو عوایدو د شار د بیا رغونې کارونه وکړي. نور حال الیاس دایره کوي.
اته میشت کیږي چې پلشکرګا کې د مزکو پرويش او املاکي کارون باندې د ولس مشر په امر بندیز لګول شوی دی. د لشکرګا شاروال انجنیر متي الله بهیر درول مریض کال لپاره د لشکرګا د شاروالۍ 200 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه اعلان کړه او هغه په املاکي کارونو پورې تړلې وبلل. بهیر په خبري کانفرنس کې وویل هغه غیر ثابت اوید چې د شاروالۍ د انکشافي بودیجه یو برخه جوړوي تر هغه نه چې تضمین کېدلی چې د هلمند املاکي کارونه چې د ولسمشر په امر بند شوي دي بیرته پیل نه سي. انجنیر متي الله بهیر وویل د پخواني شاروال محمد فاضل سپي د ریاست پر مهال د مزکو ګډوډ ویش ډیر خلک د شاروالۍ سره په جنجال اخته کړي دي.
ستونزې او مشکلات مو د پخواني املاکي مشکلاتو لکه بل څه چې زما په کارو کې تقریبا یا اویا فیصد زما د کارو مخنی ولیده چې هغه پخوانی املاکی مشکلات دي. لکه زه به یو مثال درته وایم چې پر یو نمره باندې څو اویزه دغه مسائل یا دغه املاکی مشکلات او پخوانی املاکی مشکلات زما په کارو کې تقریبا زموږ د دې وکیل صاحبان مشورتي شورا سمپی وکیل صاحبان ټول ناس دي. دغه مشکلات زما په کارو کې تقریبا اویا فیصد زموږ د کارو خنډ ګرځېدلې دي او مخیرته نیولې ده. کچیرې دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم پیشرفت کړی وای او تر دې به نور هم ډیر چټک وای تیز به وای.
د مزکو د غیر قانوني ویش د تور ترڅنګ د لشکرګه په خوانی شاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې او اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د مزکو او نمرو د غیر عادلانه ویش پر مهال د ګڼ شمېر خلکو له شکایتونو وروسته نږدې اته میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په شفاهي ډول امنیتي ادارو ته امر وکړ د هغه ټولو املاکي کارونو مخه ونیسي چې په لشکرګاه کې د مځکو د ویش او بیا رغونې بهیر ګډوډ کړی دی. د لشکرګاه چاروال انجینر متي الله بهیر وویل د املاکي کارونو د بندېدو سره په زرګونو کسان له کاره بې برخې شوي دي او که یاد کارونه بیرته پیل سي هم به ښار پراختیا ومومي او هم به خلکو ته کارونه پیدا سي.
چې املاکي کارونه ایله سي زموږ ډېر ښاریانو ته موږ کار پیدا کولی سو، ځکه د املاکي کارو د ایله کېدو سره دلته باسازي شروع کیږي او همدارنګه کم توزیعات چې ښاروالۍ کړي دي هغه خلک خپل نمره جوړوي، هغه کم مارکیټونه چې توزیع شوي دي هغه به خپل پر مارکیټو باندې کار وکړي. طبعا دغه املاکي کارو سره زموږ بیکاري تر ډېر اندازې پورې ختمیږي او خلک خپل په کارو باندې شروع کولی شي.
د لشکرګاه ښاروال وویل د روان مریض کال لپاره د ښاروالۍ ثابته بودیجه چې 980 میلیونه افغانۍ کېږي په ښار کې د بیا رغونې او ټولو ادارې کارونو لپاره کفایت نه کوي او د غیر ثابتو عوایدو په برخه کې چې په املاکي کارونو پورې تړاو لري د املاکي کارونو د بند بهیر په صورت کې په لاس نه سي راتلی. د لشکرګاه اړوند د ټولنې شورا رئیس حاجي نذیر بارک وویل د ولسمشر لخوا د املاکي کارونو د بندېدو امر په عادي خلکو تطبیق سوی او لوړ پوړي کسان بخ دي کارونه کوي.
هغه کارونه چې اوس پیلن په هلمند کې ایله دي هغه د پیسو په واسطه باندې ایله دي چې نظامي واکمنان هغه د خلکو څخه پر یوه نمرې جوړولو باندې پیسې غواړي. حتی شواهد موجود سته چې یو ګیټ یې کښېنوي پر یوه ګیټ باندې نظامي مسؤلینو پیسې اخیستلې. زه وایم یوازنۍ د حل لاره زما په فکر سره دا ده چې یو باصلاحیت هیئت تعین سي راسي او دغه شرکونه ښاروال څه محترم چې هغه مشکلات ولري ستونزې ولري خنډ و زنډې را مابینځته کړي هغه ورته په نقشه او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړي.
دوی د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت هیئت ور ولیږي او په هلمند کې د بندو املاکي کارونو ستونزه هواره کړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعتوري د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غشتونکو او دیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي حساس پړاو ته رسیدلې ده. ورستی نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهوریت غشتونکو لخوا به ډونالد ترامپ او د دیموکراتانو لخوا به هم هیلری کلینټن نهایي کاندیدان سي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
دا سه ښکاري چې ډونالد ترامپ د ولسمشری لپاره د جمهور غوښتونکو لخوا کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. هغه پرون په انډیانا ایالت کې استر برای وګاټه چې مهم رقیب دی ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي. سناتور انتد کراس په دغه ایالت کې خپل ماتې وروسته اعلان وکړ چې له خپل کاندیدۍ تیریږي.
From the beginning I've said that I would continue on.
La paila ma weli wo che zaba parde la ra tar haghi wlan de la sham che da barialitob chance wi. Nan pa khashinai sar baid wo im che da sikhkari da ghalara banda da.
That path has been foreclosed.
Krosta ډیرو هغه جمهور غوښتونکو چې د ترامپ مخالف د سترګې اړولې وي چې هغه به وکولی شي د ترامپ مخاوني سي. د کروز له انصراف وروسته د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر رینز امپریوبیوس په ټویټر باندې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهور غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلری کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي. په دیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوې چې کلینټن به د خپل ګوند کاندیدی وګټي، که څه هم د هغې رقیب سناتور برنی ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی. کلینټن د هغو ټاکلو رایو چې دی د خپل ګوند لخوا کاندیدېدو ته اړتیا لري تر اوسه په سلو کې 290 ګټلې دي. دیموکرات ګوند به په جولای میاشت کې په لویه غونډه کې د ولسمشری لپاره خپل کاندید اعلان کړي. ترامپ چې د بهرني سیاست په اړه نظریاتو یې په یو شمېر هیوادونو کې د خطر زنګ وهلی، سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ کلینټن ګڼي. ترامپ په نیویارک کې د خپلې بریا په مناسبت غونډه کې وویل چې موږ به هیلری کلینټن ته ماته ورکړو او موږ به د نومبر انتخابات وګټو. هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري باید بیا یې وګټو، باید پوه شو چې څه ډول ګټل کیږي. موږ نه دي ګټلې، موږ تل بایللې ده. له پوځي پلوه مو بایللې، د اسلامي دولت ډلې ته ماته نسو ورکولی، سوداګري مو بایللې، پولي مو بایللې، هر څه مو بایللې دي. موږ به بیا ونه بایلو، موږ به بیا وګټو او بریالیتوب به هم تر وینې. ترامپ چې هیڅ کله دولتي دنده نه تر سره کړی وویل امریکا به بیا اول شي. په انډیانا کې د جمهور غوښتونکو 55 استازو د ډېری برخې رایې له ګټلو وروسته ترامپ 1024 رایې ترلاسه کړې دي. نوموړی 1230 رایو ته اړتیا لري چې په جولای میاشت کې د خپل ګوند په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدي یقیني شي.
په کابل کې 4:59 دقیقې سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه وکړي.